السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي نن د خالی ورس او د 2020 کال د دسمبر 28مه نیټه ده وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي او لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویان د زموږ همکار ملیحا میرزاده کوم ټټول اول پام وکړه د خبرونو سټک پتا د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوه په پاکستان کې پتی روسلی رښتو ساتونکو کې له کووډ 19 ناروغي 15 شپې تک کسان مړ شوي او فرانس او جاپان د کورونا وایرس ته نوې قسم لومړني کیسونه تایید کړي د جنوبی وزیرستان په واڼه کې پښتون شورنې غورزنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کړې د غورزنګ او سیاسي ګوند کارکونکو د دسمبر په 25مه په واڼه کې راغون شوې او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله احتجاج کوونکو د علي وزیر پر ضد د درج شوې مقدمه د ختمولو غوښتنه وکړه د پیښور پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14مه د سند پولیسو په خواست نیولې د پولیسو په خبره په نوموړي د دسمبر په 1مه په کراچۍ کې پرچا دایره شوې و چې پکې پر وزیر د خار په سورابګوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوز پر ضد د وینا او تور پورې شوې خو نوموړی ردوي د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر د دسمبر تر 1 دېرشمې پولیسو ته په عدالتي ریمانډ حواله کړي د علي وزیر د گرفتاری پر ضد د پاکستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي دي په پاکستان کې په تیرو سلی رښتو ساتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 15 شپې ته کسان مړ شوي له دې سره له کورونا وایرس د مړو شمېر 9,418 ته ورسېد د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 3,09,432 ته رسېدلی خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,40,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي بلخوا د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین په معیار به چرې هم سمجھوته ونکړي د سرکاري ریډیو د خبر لمخې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې په موجوده حالاتو کې معیاري واکسین ترلاسه کول یې لومړی ترجیح ده د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر ځمکو د کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړي هغوی د دسمبر په 25مه په کوټه پرس کلب کې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه دی ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده دوی ویل دا نشي منلی د دوی پر ځمکو هاوسنګ سکیمونه جوړیږي او پیسې هم ورته نه ورکول کیږي د بلوچستان هایکورټ د دسمبر په 18مه د ډیفنس هاوسنګ سوسایټي ځینې شکونه له آئین سره په ټکر کې بللي وو عدالت ویلي یوازې صوبایي او مرکزی حکومتونه د ولس په ګټه د کورونو جوړولو پروژې پر مخ وړل شي خو یوې سرکاري ادارې ته د کورونو جوړولو اجازه نشي ورکولې په کابل کې نن په بمی چاودنو کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل شوي د کابل په دریو مختلفو سیمو کې په چاودنو کې دوه ملکی کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي وایي د بریدونو هدف پولیس وو د کابل په لویدیځ کې یو مقناطیسي بم د پولیسو ګاډې پورې تړل شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس افسران وژل شول دوه نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي د دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې په دا وروستیو میاشتو کې داعش وسله والې ډلې د ګڼو بریدونو ذمهواري منلې وه چې پکې پر تعلیمي ادارو بریدونه هم شامل وو فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوې قسم لومړني کیسونه تایید کړي د دې اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د نوې قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې له وجې دغه هیواد د ټولبند او نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو د فرانس عامې روغتیا ادارې په بیان کې ویل چې د دسمبر په 25مه په برتانیا کې میشته یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوې قسم ټیسټ مثبت راغلی هغه هیڅ نښې نه لري او ځان یې له نورو جدا کړی دی یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې رپورټ کړي کوم چې د کورونا وایرس د اصلي قسم په نسبت زیات خپرېدونکې خو ډېر وژونکې نه دی روغتیایي چارواکو وویل چې داسې څه شواهد نشته چې د کورونا وایرس نوې قسم به د واکسینو پر وړاندې مدافعت وکړي د جاپان د روغتیا وزیر وویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي دغه 15 واړه کسان مخکې له دې چې جاپان پر برتانیې عارضي سفري بندیزونه ولګوي هغه هیواد ته رسېدلي وو په برتانیا کې د کورونا وایرس نوې قسم د څرګندېدو اعلان سره د نړۍ هیوادونو هغه ملک ته پروازونه وځنډول دا اتر دی دما د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزا ته اوریده تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ و په روان یو سات کې بواورې په واڼه کې د پیپلز ګوند غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ تیر ورځ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې.
نه وو د غریب خلک اووز وو د یتیمونو خلک اووز وو سیاست نزایي خدای وان سات دل ته اوچا وا صد ته کړای ورچا دی او په دې باندې تشرد ماکا.
د کوټي په ګډون د بلوچستان د زینو سیمو قبالي مشران وایي د دوی په سمکو د هاوزینګ سکیمونو له لارې غیر قانوني قبضه روان دي.
دغه مالکان موږ خو د بد مرغ نن سرکار او د ملک بالای ادارې د توغو نظر موږ پر هغه مځکو دي.
او دا سی یو راپورت هم لرو چې پکې د سوات د شخصي موزیم حال درکو.
او دا نن منګه خپل ماشومان ته دا خیو چې دا زمنګ مشرانو زمنګ د پاره څومره مهنتونه او څومره کوششونه کړو په څومره اوزار استعمال شي دي چې هغه نن څو پیژنې نه
له مشال سره اوسې. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پیپلز ګوند غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشرانو او غړو د دسمبر په 15مه یوه احتجاجي مظاهره کړې. دوی له حکومت د قومي اسمبلی د غړي او د غورځنګ د یو مشر علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په مظاهره کې د سیمو خلکو په وزیرستان کې د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه هم کړې. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې و او وروسته کراچۍ ته ولېږل شو. پر نوموړي تور دی چې په کراچۍ کې په خپله یوه وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې دي خو د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي دغلته د امنیت پر ځای کولو او انټرنیټ سهولت پر ورکولو کار کوي. نور تفصیل له اشتیاق مسجد نور.
د سویلی وزیرستان سیمه وانک شه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ګوند او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو د علي وزیر گرفتاری په خلاف احتجاجي مظاهره کړی دو. احتجاج کوین کو د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر رهایی سره نور سو غشتنه کولې. په وانک شه د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر عمران مخلص په دغه برعکس مشال رادیو ته و ویل
لکی ایم این اے وو د غریب خلک اووز وو د یتیمون خلک اووز وو سیاست نزایي خدای وان سات دل ته اوچا وا او چې تیم تا د غنورې چې په پارلیمنت کې ایم این ای دی کینې یغه سره سلوک شي تل هزا مهرباني وکات د یغه سره ها دا سلوک وکا ته د تا کړای ورچا دی او په دې باندې تشدد ماکا او بل ادا وا چې پولیس ډیپارټمنټ چې تیم دای په ګټینا په چې پوسټینا باندې بتا خوري یعنی پیسې وری 3G 4G
علی وزیر بنے درج ایف آئی آر دا ختم کرائی شی
غشتنه میځوکړه چې کیم ایف آی آر په مش علي وزیر باندې شوی دی دادا دوران ختم کړل شي او علي وزیر د باعزته طریقا سره خلوص کړل شي. دا چې کیم د پښتنې د حقوق د پوره کیمه خبره کی په هغه باندې نیول شوی دی د ملک یا د ادارې سپکاوی نه کړی میش پین کې د نن خپل حقوق غوړي.
مشال رادیو د وانه احتجاج کوین کو د پولیس نه ګیلې چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخه تک شیش وی د هغه جواب په دارنګ وا
دی پیپلز پارټي یو کس عمران مخلص کس نه نومیده دا دی پرون بل دلته باغیچه په سردی اغه سره یو فریق دی یو بلو دی په یو بل فایرینګ کړه د بیا پولیس ته دی پوری ټوله پارټي دانی ولې او را نیولې یو بیا ولاد کې چې څه قانوني کاری یې کړه د نمبر دل دا تکلیف یو سره نه راځي چې دا کمپلینټ کی یا دی له پکار دی دی دور وینو چې ځان سره خو دوه کسه را مخه مخه ما ته چیرې دا دوه کسان دي دا یا دی الیګل کنفرم کی ساتلی یا دی نه چا پیسې دي چې دی ما ته
په وانکشه د انټرنیټ سہولت او ټانک نه وانتا دفترونه منتقل کول په باراکشه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله جواب هم واروي.
زه خپل ونه شو کوم کاس چې عدالت ته تلا د پیپلز پارټي ولا مشر چا امان الله نمیرې یو سره مو ډیسکشن کو به مو ته چې ګورم ته ورته یې چې ټول دفترې ونه تا یې ونه خو سب ډیویژن دا ونه ډیسټریکټ کوارټر ونه دا چې سم سب ډیویژنل دفترې دي ټول دفتر خو پوانه شه شتا دی کتویې چټول ډیسټریک آفیس یې سی یې کلا ضلع نه جوړا شو یت مسجد نه یغه نشه کوله چې تر ټانک نه ونته یې سه دې سارا سارا یو پیراق کمیونټی دو مسعود برکیون دی یې غیر ریزرویشن دی هغه بل سی یې نت دا بنه ان شاء الله چار کو 3 جی 4 جی سمرا یې غدي فسیلټیز یې موږ پرووایډ کړي
دی سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر پښپوړا سم دسمبر پېښور کې پولیس د سند پولیس په ایف آی آر گرفتار کړای دی او په دا ایف آی آر کې په علي وزیر دا الزام لګولای شوی دی چې په کراچی کې د پښتون ژغورنه غورځنګ په جلسه کې پاکستان ریاست په خلاف خبرې کړې دي خو د پښتون ژغورنه غورځنګ د سند پولیس په ایف آی آر کې په علي وزیر لګولې شوی الزامینه غیر قانوني بولی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د بلوچستان قبایلی او سیاسي مشرانو د بلوچستان های کورټ ته هغه فیصله هرکلی کړي په کوم کې چې های کورټ ته کوټه د ډیفنس هاوسینګ سکیم یا ډی ایچ ای پر ځینو شکونو اعتراض کړي قبایلی مشرانو ویلي دي د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو د قبایلو پر مځکو چې کومې قبضې روانې دي حکومت د هغې مخه ونیسي په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د قبایلو د اتحادیې له لوري ویل شوي دي چې د تیرو څو کلو راهیسې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د قبایلو پر مځکو باندې د قبضو لړۍ روانه ده خو د حکومت له لوري مخنیوی نه کیږي دوی دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده په دې اړه د قبایلي کمیټې مشر یوسف خان کاکړ او مشالېډو ته وویل چې د بلوچستان قبایل د ژوب څخه نیولې بیا تر ګوادره پورې د ډېر وخت راهیسې د حکومتي او شخصي ډلو له لوري دمځکو د قبضو په ضد په احتجاج بوختي چې لامل نن دوی سره یو موټ سوي دي
موږ وایي موږ هغه ځکه چې جدي پښتي زما د پلارو د نیکه سره روان دي دغه مالکان موږ یو خو د بده مرغه نن سرکار او د ملک بالای ادارې دوی ته نظر موږ پر هغه ځکو دي چې د دې لپاره کولای چې سکول جوړوي کالجز جوړول هسپتال جوړول موږ به بالکل مفت ورکړي وای خو دې نن راولاړي چې ال تدیر راولاړي سکیمان جوړی راغه باندې بیا سکیمار باندې بیا پیسې اخی دغه پیسې ریاست ته پاره بیا نه کوي د خپل کورو د پاره بی نو موږ د خبر کوچ لاله د موږ قبایلی رسمي رسمي واچ کم دي دام چې په کار دي چې موږ پر خپل نموسی
پر دې مال د پښتونخوا ملي او میګون په خاني صوبای وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د مزکو په دې کار کې هغه خلک هم را لویدل دي څوک چې د بلوچستان سره اس تړاو نه لري
چې ډی ایچ ای په پاکستان کې پنځله ځای نور جوړ شوی دی ډی ایچ ای ته موږ ځکه نه دور کړی ډی ایچ ای د چا ځکه په زور نشي اخستل ډی ایچ ای به د یو قوانینو لاندې په یو قیمت کوشش وکړي چې د ځکه له چا واخلي بیا چې د هر شی پر کېغه وکړي د دې خلاف هم غلط تاثیر دلته پیلا شوی دی او په غلطه طریقه دوی چون کې لګیا دي لیازان دا جنا جوړېدل دي نو موږ دلته مجلس ته راځي چې د دې ټول ځکو مالکان د دې ځای قبایل دي یو هیڅ یو ځکه هم به مالک به قبلي وجود نه لري په ټولو صوبه کې په بلوچستان په پښتون کې اوس نو چې څوک مالک دی دغه مالک چې د پلارو نیکه پر پراتو هغه وخت یې مالیه ورکول د مځکی نن یې دای مالک دی نن خلک راولاړ سوي دي لیونیان سوي دي ځان ته یا الاټمنت په نامه یا په پلاني نامه چې کولای نشي قانون کې قاعده نشته دا کار دوی نشي کول په دې لګیږي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 18مه نیټه د کوټ د ډیفنس هاوسینګ اتارټی یا ډی ایچ ای جنیش کو نه غیر اینه کړلو ته پاکستان ہائی کورٹ چیف جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشرتاب کی پنجہ کسیز بینچ دا ڈی ایچ اے جن شکن دا پاکستان دا اساسی قانون یا آئین پر زید گڑ لو پدیترس کی دا درخواست رکوں کی للوری ابیب تائر ایڈوکیٹ پا عدالت پیش ہوئی او دا دسمبر پا پنجہ وشتما نیٹ آگا و مشال ریڈو تو ول چی عدالت دا ڈی ایچ اے ایکٹ یواز درے شکن یا برخی نا قانون گڑ لی دی
ٹرانزیکشن سیکشن اختیار سیکشن ہم نل اینڈ وائڈ کری دی کہ داد اختیار نہ دی چی یو ریسٹرکشن خلق باندھے وہ لگئی دا علاقہ کی مشکیم جوڑو تھی دل تک کار نہ سکھولی یا ٹرانزیکشن نہ سکھے دل دریم دا پاورز دا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ گو نو اگر ہائی کورٹ دا ڈکلیئر کری دی بھائی لینڈ ایکوزیشن اختیارات صرف صوبائی حکومت کا دی نو اس سے دا لینڈ ایکوزیشن اختیارات نہ سن
پدیترس کی چمکل دا بلوچستان ہائی کورٹ دا ایڈوکیٹ جنرل ارباب طاہر قاسی سر تماس ونی ہوئی نو اگر پر ٹیلی فون جواب را نہ کری خود دے سے خلمخ اگر پد اگر کیس کی پا عدالت کی وڑاندی سوئی او اگر وقت ایڈوکیٹ جنرل ارباب طاہر قاسی ایڈوکیٹ دے عدالت و مخ تہ پخپل دلائل کی ویلی وو ڈی ایچ اے ایکٹ پہ کال 2015 کی منظور سوئی دی او داغا پہ زد درخواستوں پہ کال 2006 کی عدالت ورکول لوی جانڈ دی زکر چھ اس او اڑخ تا دا ڈی ایچ اے لوری پر دے باندی دیر کار سوئی دی بلکی پہ دی کی دادی خلگو لوی سرمایہ ہم بند سوئی دا دی حکومتی وکل پوینا چھ ڈی ایچ اے پہ زد درخواستوں دا بدنیتی پر بنسٹ ورکول سوئی دی چھ مخی یوازی دا کوئٹی و ڈیفنس آوسنگ اتارٹی تا نقصان رسول دی دل دا خبر دا یاد ونی ورد چھ دا کوئٹی ڈیفنس آوسنگ سنگ اتارٹی یا ڈی ایچ اے ایکٹ یا قانون پا کال 2015 کی دا اکتوبر پا لومنانی لیٹ دا بلوچستان اسمبلی للوری منظور سوئی وو حقا وقت پا صوبہ کی دا پشتون او بلوچ ملت والو ڈلو حکومت وو او دا وزیر اعلی ڈاکٹر مالک بلوچ پا کابینہ کی شامل نیشنل گوند پشتونخوا ملی عوامی گوند او دا مسلم لیگ نون گوند غڑو دا وزیرانو پا توگہ کار کاوی
تور تمنا
دنیا کو وجود کرا گل لگن نشو آغاز شوے دے بہت دور کی دخل
سوار نوالو لڑمانان پور نکڑی دی کس سوا تیم سویا پورر شو یا سٹل کا خبر لاڑا
اول دا خون دا پارے شو دا وربندی مختش شو بیڈیر بد حالا دو سر مخشی
او تر طول خطرناک چلی دا ٹیم دا ایس نشا دا ایس جسمانی طور سرائی نخرا پی لیکن دماغی طور بلکل مپلو جکی
سلی علاج دی دی علاج بعد با مجدوی تا یو هنر از دکو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي
اوریدونکو حکومت په 2018 کال کې د ښځو د ټولنیز ژوند د ښه کولو د کورنۍ تشدد په اړه د قانوني او نفسیاتي مرستو لپاره یو ټلیفوني لیکا د بولو او بدلو یعنی اوایا او بدلون راول په نامه منصوبه پیل کړې وه خو حکومت وایي چې ورځ تر بلې د دې منصوبې افادیت په کمیدو دی بل خو غیر دولتي اداره اکټ ایډ وایي چې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیر ښېګړې د ادارې سره د بولو هیلپ لاین په اړه د امریکایي حکومت یو د یو ایس ایډ ادارې په مالی مرستو یاداشت لاسلیک کوي چې په ولس کې د حکومتي منصوبو نه په صحیح توګه د ګټو اخیستو لپاره پوهاوی راولي په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نو
غیر دولتی ادارہ ایکٹ ایڈ وائی چې د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیئر محکمې د بولو هیلپ لائن سره با د نور موثره کېدو په مخه د امریکایي حکومتي امدادي ادارې یو ایس ایډ په مالی گرانٹ مرسته کوي د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایکٹ ایډ د خیبر پختونخوا مشر صادق مسعود وویل چې د ولسی مرستو لپاره د حکومت یو شمیر منصوبې له ډیرو مودو شروع شوې دي خو لس د هغو منصوبو نه د ګټو اخیستو لپاره آگاهی ته اړتیا لري او زیاتوی چې د خزو د حکومت د کورنی تشدد د مخنیوي په اړه د پاکستانی حکومت د بولو هیلپ لاین هم یو داسې منصوبه ده چې ولس ترې په صحیح توګه ګټي نشي ترلاسه کولای. پاکستانی حکومت د غیر دولتي ادارو او نړیوالو په مرسته د 2018 کال په دسمبر کې د ښځو د حقوقو د تحفظ او د ښځو پر ضد تشدد د مخنیوي په مخه د بولو هیلپ لاین منصوبه پیل کړې وه چې پکې د یو وړیا ټلیفوني لیکې په ذریعه ښځې د یو شمېر نورو ستونزو ترڅنګ د قانوني او نفسیاتي ستونزو په اړه مشورې او مرستې ترلاسه کولی شي. خو د ښځو او ماشومانو د حقوقو د غیر دولتي ادارې سویرا د خیبر پښتونخوا یو مشر لال ګل اپریدی وایي چې دا ډول حکومتي منصوبې د ستاینې وړ دي، خو دا د هغو خلکو لپاره ګټورې دي چې په ښاري سیمو کې اوسېږي، تعلیم یافته وي او پوه وي چې وړیا ټلیفوني کال او مرستې به څنګه ترلاسه کوي.
سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ له پکار دي چې د دې سره سره هغوی په دلر لرې قبایلي علاقو کې د شعوري آګاهي پروګرامونه وکړي او دارنګه چې کوم دي هلته داسې سینټرې جوړې کړي، وومن فرینډلی سپیسز یا چې کوم دې زنانه او دا راتګ د بهر د سنټرې جوړې کړې وي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې دا ونه ویل چې په تیرو څلورو کالو کې د ښځو پر ضد د کورنی تشدد د مخنیوي او قانوني مرستو په لړ کې د بولو هیلپ لاین منصوبه څومره موثره ده، خو د دسمبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې ډیپټي ډایرکټر خالد خان ومنله چې مخکې به په بولو هیلپ لاین د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو اوس یې ولس دومره نه کاروي.
سایکولوجیست پکې ناستی او موږ په یو لاین دی په دې باندې لکه دونه هیوی رش هم کې باندې شروع کې ډېر رش هم کې باندې چې کله موږ سٹارټ کړو اوس ډېر کم انټینسټی دی په دی دا سلیری ګنټې دی، خو د شپې چونکې د ورځې کال ډینسټی ډېره کم ای نه، د شپې چې کوم د نیمدغه والا سیستم باندې چلیږي آپریټر خو میل ناستی، میل آپریټر ناستی نو بیا هغه چې کوم دی هغه نیمدغه والا لینک باندې بیا
د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې د ویب پاڼې له مخه حکومت د بولو هیلپ لاین له لارې په روان کال کې د خیبر قبایلي دلی ترڅنګ د پېښور، سوابی، مردان، نوخار، سوات، ابټآباد، چارسدی او کوزدیر 260 متاثرینو سره نفسیاتي، قانوني او د رهنمایي مرستې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی غواړي چې افغانستان سره پر پوله مارکیټونه جوړ کړي. دا خبره نوموړي په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د پارلمان غړو په 3 ورځنۍ غونډه کې کړي چې د دسمبر پر 23 پای ته ورسېده. له افغانستان د ولسي جرګې ورغلو غونډو د سوداګرۍ پراخولو ترڅنګ د فرهنګي اړیکو پر زیاتولو هم ټینګار وکړل شو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان سلور ځنی غیر حکومتي ډایلا کې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د پارلمانونو مابین د رابطو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ټریک ټو ډایلاګ ته چې د دسمبر په 23 پای ته ورسید، په خپل وینا کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق وویل تجارت باید دواړه هیوادونه یو بل سره وصل کړي چې دا به د ولسونو ترمنځ رابطې پیاوړې او اقتصادي فرصتونه پیدا کړي. د قومي اسمبلی رئیس اسد کیسر غونډې ته وویل پاکستان افغانستان سره پولې ته سیلما د ګډو مارکیټونو جوړولو پلان جوړ کړی چې دا به خلکو ته د روزګار مواقع پیدا او دواړه خیزا تجارت ته وده ورکړي.
موږ د افغانستان او د پاکستان جنو مشترکه مارکیټونه جوړو په سرحد باندې. اوس هلته وزیرستان کې یو تر ټولو وزیر دی بل طرف وزیر دی باجوړ پر راځي نو دا یو کام یو خلک دی. نو که داسې یو پروپوزل باندې موږ آلریډي کار روان کړی دی او دا موږ خپل دا واړو او موږ دا واړو که په دې بانډ مارکیټ باندې اکنامک زون جوړ شي. تیر چې کله جناب عبداللہ صاحب راغلو اسره ما دا خبره کړې وه چې موږ دا غواړو چې افغانستان د سی پیک کې سره جوړ شي.
غونډې ته کندهار څخه د اولسي جرګې غړي ګل احمد کامین افغانستان کې د پاکستانی سرمایه کاری وړاندیز وکړ.
موږ غواړو چې پاکستانی تجارت تشویق شي ترڅو په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، په افغانستان کې د ماینینګ لپاره، په افغانستان کې اګریکلچر برخه کې نهایتا ډېر اپرچونیټی شته چې پاکستانی تجارت کولی شي چې په هغه کې مرسته سرمایه ګذاري وکړي او افغان پارلمان د هغوی لپاره هر ډول زمینې ته آماده دی چې مخ ته سره ولاړ شي. یو بل پیشنهاد جناب رئیس صاحب دا دی چې د افغانستان حکومت پر ریجنل روډز باندې کار کوي، د سنترال ایشیا څخه پاکستان ته وسلول چې دا نهایتا ډېر مهم رول لري د دواړو منطقو د اقتصاد په وده کې. که چیرې دا ستاسې په اجنډا کې هم درسره ونیسئ او د پاکستان حکومت تشویق کړي چې په ریجنل روډز کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، انویسټمنټ وکړي، دا به د ټولې منطقې لپاره یو ډېره غټه اقتصادي لاسته راوړنه وي.
اروزګان څخه د اولسي جرګې غړي ګلاله محمدي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو سره سره د کلتوري اړیکو پیاوړ کولو غږ وکړ.
دا دواړه هیوادونه د سیاسي، تجارتي او ستراتیژیکو اړیکو ترڅنګ موږ ضرورت لرو چې فرهنګي اړیکې هم ولرو، یو د بل سره راشه درشه ولرو او خلک مو تګ را تګ سره ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې د دواړو هیوادونو پارلمانونه لا سره نږدې شي، لکه څنګه چې د افغانستان د پارلمان رئیس پاکستان ته راغلی او ډېر تود هرکلی وسو او ډېر ښه مجلس مو درلود. ترڅنګ دا چې تاسو دا
افغانستان څخه دراغلی پلاوی غړو غوښتنه وکړه چې پاکستان دی د سولې پروسه کې فعال رول ولري چې افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې سویان د دسمبر په 15مه کریسمس المانسي د کورونا وایرس وبا له وجې سویانو د هیواد په بلابلو برخو کې له محدودیتونو سره او د وایرس خپرېدو مخنیوي لارښوونو ته په پام خپل کلنۍ اختر ولمانځه. د زمباد په کلیسا کې د کریسمس غونډې پاړه د زلان یوسفزی دا رپورټ اور.
د شپې له 12 بجو وروسته په 15 دسمبر عیسایانو خپل اختر کریسمس المانځل پیل کړ. اسلام آباد په خاتون فاطمه کلیسا کې هم په ګڼ شمېر کې عیسایان کریسمس لمانځي. عیسایان مني چې د دسمبر 15مه د حضرت عیسی علی السلام د زیږون ورځ ده، نو ځکه په دغه ورځ خوشحالي کوي او د ټولې نړۍ عیسایان کریسمس لمانځي. د عیسائی مذهب یو منون کې امین سراج اسلام آباد کې د کریسمس ل تیاریو مطمئن دی.
تو یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظام
دلتا پر چرچ کی دا امنیت لپارا خگامونہ پور تکڑی شوی دی او تاسو کا تلی شے خلق دا کرونا نا دا بچ کے دو پہ ہدایت ہم عمل کوی نزدی ٹولو خلقو ماسکو نا ہم اچو لی دی
دا اپریل پہ میاش کی عیسائیان دا ایسٹر پہ نم اختر المان جی خوصخ کال دا کرونا لوجی پہ چرچنو کی دا ایسٹر غنڈی نوی شوی خاتون فاطمہ کلیسا تا ورغل عیسائی ایوب وای چې د کورونا له سختو پابندو وروسته د کریسمس لمانځلو ته خوشاله دي.
ہم نے دعائیں کی ہیں آج اپنے ملک کے لیے
مونگ دخپل ملک پاکستان لپارا دعا گانے گوختی او نن مو دا کورونا دا ختم دو لپارا ہم دعا گانے گوختی چی خدای دا وبا لنڑای دا مدام لپارا ختم دا 2010 د ټول شمیرنې تر مخه عیسایان په پاکستان کې د ټولې آبادی 1.6% دي چې شمیر یې نږدې 15 لاکھ جوړیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، وخت په پیښور کې نږدې د مازیګر 5:30 کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نه اورو.
د جنوبی وزیرستان په واڼه کې پښتون ژغورنې غورځنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ته گرفتارۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکوونکي د دسمبر په 25مه په واڼه کې راغونډ شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14مه د سند پولیسو په خواست نیولی و. پر وزیر د ښار په سهراب کوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوس پر ضد د ویناو تور پورې شوي خو هغه ردوي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 15 کسان مړ شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 9,314 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 9,04,402 ته رسېدلی. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر سمکو د کورونا کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړی. هغوی د ډسمبر په 25مه په کوټه پریس کلب کې خبري ونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه دې ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلی د دوی پر سمکو هاوزنګ سکیمونه جوړیږي او پیسې هم ورته نه ورکول کېږي. د بلوچستان هایکورټ د ډسمبر په 12مه د ډیفنس هاوزنګ سوسایټي ځینې شکونه لاین سره په ټکر کې بللي وو. چارواکي وایي په کابل کې نن په بمی چاودنو کې لکتر لګت په پولیس افسرانو وژل شوي دي او د دوه پولیس والاو په ګډون یو لسی وګړې ژوبل شوي. د چارواکو په خبره د بریدونو هدف پولیسو. د کابل په لویدیځ کې مقناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړلی و چې په نتیجه کې دوه پولیس افسرانو وژل شول او یو لسی وګړې زخمي شو. دوه نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې. او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د فرانس عامې روغتیا ادارې په بیان کې ویل چې پرون په برتانیا کې میشت یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. د جاپان د روغتیا وزیر ویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نوریده. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. په ننګرهار کې د حزب اسلامي د همغږي شورا دینی عالمانو قومي مشرانو په وغونډه کې افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د سولې د خبرو د زر پیلېدو دایمي اوربند غوښتنه وکړه او د ننګرهار له چارواکو یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سولې د دویم پړاو خبرو د پیلېدو لپاره هڅې پیل کړي. نور تفصیل د باس محمد عابد نو.
د سولې د خبرو د ژر پیلېدو او دایمي اوربند په اړه دا غونډه چې د ډسمبر په 15مه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو له افغان دولت او طالب استازو وغوښتل چې د سولې لپاره خپل منځي خبرې ژر پیل او دایمي اوربند وکړي. غونډې ته مولوي عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې وویل:
پرون د امریکایانو سره جنگ و خنن د امریکا سره د طالبانو معاهده د صلح شوې ده. نن د مسلمانو د مسلمان جنگ ده. دی پلا عسكر مسلمان دي، مامور مسلمان دي، جورنالیست مسلمان دي، عالم خدای مسلمان، اخوات طالب مسلمان او افغان دي. اوس لکه څنګه چې مون فرض دی، زکات فرض دی، روزه فرض ده، د سنن د مسلمانانو ترمنځ صلح راړو فرض. الله مون ته فرمایي چدرې منډل دې راپورته شي او د دواړو متخاصمو منځ کې دې صلح وکړي. که کومه ډلې نه مني دغه مقابله دې وکړي.
مولوی عبدالهادی عاصم په خپلو خبرو کې د سولې لپاره د خبرو د دویم پړاو د ژر پیلېدو تر څنګ غوښتنه وکړه چې د ننګرهار چارواکي دې هڅه وکړي چې د سولې دویم پړاو خبرې په دې ولایت کې پیل شي.
نور ملت د جنگونو مایوسه شوه دی، د سولې مذاکرې دې بیرته شروع شي. نور دې بانی او زندون او خندون ور سره نه منو. حتی زمون تقاضا ده د جناب والی صاحبنا چې شرایط مساعد کی. ننګرهار د سولې کور دی، دا د امن کور دی، دا مذاکرې دې په ننګرهار کې وشي.
د ننګرهار د اسنادو اتحادیې مشر اجی شکر الله جلندری په خپلو خبرو کې وویل: هر ډله چې سولې ته غاړه نږدې دوی به په مخالفت کې راپورته شي.
پاولس مشه غاړه
دی خلکو ته یو نه شاکیم ځه او تعالی بولته مې غږ دالې د ځوانۍ نه سپینګیرې شو په خره کې تم راکې ځه که چیرې د سوله ونه شي که هر څوک جنګ کوي مونږ ته هغه مالو ورنه
د ذکر ورده چې د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 14 نیټه د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا باسونه پیل شوی او خودوړو لورو د سلام مشورو په موخه د خبرو لړۍ د شلو ورځو لپاره وزنډوله او ټاکل شوی چې د 2021م زیږدیز کال د جنوري په 15 نیټه به دویم پړاو خبرې به پیل وي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پکتیا انجونی او ستکون کې وای نام نه یو همدارنګ یو شمیر کلتوري او ټولنیز ستونزو کورنۍ مجبور کړي چې خپلې لوریانې په ډاډه زړه سکولونو ته ونه لیږي او حتی ځینې کورنۍ یې مخه ونیسي. د پکتیا ځایي چارواکو بیا په دې ولایت کې د انجونو د زده کړو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول د حکومت، دینی علماو، قامي مخبرو او روڼ اندو ګډ مسؤلیت او ذمواري ګڼلې. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نو.
په پکتیا کې انجونی او زده کوونکي وایي دوی زده کړو ته لیوالتیا لري، خو په اوسنیو حالاتو کې کورنۍ د دوی د امنیت په اړه اندېښنې لري او له همدې کبله ځینې کورنۍ د خپلو انجونو د تعلیم مخه نیسي. سدیه چې د ګردیز ښار د نسوانو د لسې زده کوونکي ده، مشال رادیو ته وویل
ډېر خلک دي چې خپل لوران د دې لپاره نه پرېږدي چې امن نشته، امنیت نشته. هغوی دومره ښه تکړه وي خو چې ګوري چاودنه کېږي، امن امنیت نشته، بیا هغوی نه پرېږدي. ډېر داسې پلانونه شته چې خپل لور نه پرېږدي. وایي مازه چې کېدای شي تا مخ ته څوک تیزاب وشیندي، وایي مازه چې لار کې به دې څوک درته مزاحمت وکړي. بل داسې زموږ ټولنه چې د نور ډېر ګډوډي هم پکې شته.
هایله ګردیزی وایي جګړو او ناامنیو د نجونو په زده کړو اغېز کړی. ډېر افغان حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره وړ امنیتي شرایط برابر کړي.
جګړه ډېر تاثیرات لري نو مورونه او پلانونه ذهنونه ډېر خراب شوی دی. هغوی نه غواړي چې نجونې په دغه وضعیت باندې بیرون له مکتب ته لاړ شي او درسونه وایي، ځکه چې هغوی ویلي کې خامخا نجونې باندې څه ونه شي، هغوی خپل ژوند لاس ور نه کړي. نو زه حکومت نه دا غواړم چې موږ امنیت ونیسي، د هر مکتبونو د هر تعلیمي ځایونو امنیت ونیسي، تر څو نجونې وکولی شي چې ډېر په اسانۍ سره خپل درسونه وایي او خپل ژوند ډېر په آزاد توګه مخ ته یوسي.
د نرګس غفورزی په نوم یوه بله پکتیاوال زده کوونکي وایي په خو نجونې دې ته زوري دي چې کورنۍ زده کړو ته پریګدی، خو اوس بیا نه امنه یو د دوی د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
خپل گی صدا هغه موږ د مکتب او کورس د جونې له درس او تعلیم نه پاتې سو د ډیر خاطر چې موایسه امنیت خنه ده. جونې شاید تعلیم ته ډیر هڅه وکړي خو مګم فامیلونه نه غواړي جونې په خطر کې واچول سي، جونې له تعلیم نه به برخه کوي متاسفانه.
د ملکه په نوم د خاري نسوان د لسې و بل زده کوونکې بیا د خزو د زده کړو په ارزه غږیږي.
نارینه چې تعلیم وکړي مازی یو شخص با تعلیم یافته اوسی، او کله چې وخزه تعلیم کی یو ټوله نه او کورنۍ تعلیم یافته کیږي، زیاتره جنکیان چې دی وای چې اسلام بیا ته وایته وای خزه ته په نورو علوم کې اجازه نشته، خو مګر خزه ته په ټولو علوم کې باید دوی زده کړو کی ځکه چې ډیر اغدوی ته اړتیا شته، باید دوی زده کړو کی مثلا د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د حقوق برخه کې، د نورو برخو کې خزه ته اړتیا ده.
بلوری ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی دا تصور ناسم بولی چې اواز د جګړې ګواخ د نجونو د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
دلته د نجونو په اړه باندې له جګړې نه زیات ناوړه دودونه دغه خند دی. طبیعي ده چې جګړه یو له عواملو ده، اما اصلي علت هغه زمونږ قبیلوي سوچ او زمونږ هغه رواجی چلند دی په دې اړه باندې. نو په دې اړه دی علما کرام زمونږ دی حکومت زما په خپل دی مسؤل په توګه باندې مسؤلیت دی چې تر څو په دې اړه باندې موږ ولسته د زده کړې په اړه باندې هغه اصلي تصویر وړاندې کړو، او کله چې دا وړاندې شي زه فکر کوم بیا به دغه خنډ له منځه لاړ شي.
لویا پکتیا په ځانګړي ډول پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر لږ دی، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمو کې د نجونو د زده کړو لوري ته د کورنیو پاملرنه ډیره شوې ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته هوګي زو مومند ته چرته شي په ناوګي کې د یو رختون حال زمونږ همکار د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی په دې رپورت کې راکوي.
د ناوګي تحصیل باجوړ ولسوای ډیر لسکاله وړاندې د دوی وړو کې هسپتال کیټګری ډی ته اپګریډ او یال ور شو، خو تر دې د مده هسپتال کې ماهرین ډاکټران یا زنانه ډاکټران نشته. دوی وای چې دلته د صحت د نورو سہولتونو کمی هم دی، باید دغه ټول کمی پوره شي. د کیټګری ډی روغتون لپاره د حکومت لخوا په مقرره سہولتونو کې د نارینه او زنانه ماهرین ډاکټران، ایکس رې، لیبارټری او د اپریشنونو کولو لپاره اوزارونه او ځانګړي عمله او نور سہولتونه هم شامل دي. قاضی مانند نوګي وسیدون کړي او دی وای چې دغه هسپتال کې دغه ټول حکومتي سہولتونه لا هم نشته دي.
چې کله نه دا هسپتال جوړ شوی دی په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلې دي، خو تر اوسه پورې دا فعال نشو. اوسه پورې دی له سرجن رانلې، اوسه پورې دی له لیډي ډاکټر رانلې، ګاینو کالجس د دې نه علاوه د دوايانو دلته کمې دي، د سټاف مکمل کمې دي. او مونږه دا مطالبه کوو چې د ناوګۍ په هسپتال کې چې څومره کمې دي هغه ریزلت در پوره شي.
په باجوړ کې د څلوېختو پورې واړه او لوی سرکاري هسپتالونه دي، او یو څلوېخت هسپتالونه کمیونټي دي چې هغه نیم سرکاري دي. هم د دغه ضلع آبادی د درې کاله وړاندې شوي د شماري تر مخه د یو لس لکو او اتیا زرونه زیاته ده، خو د ناوګۍ آبادی پکې هم د ناوګۍ د اوسیدونکو مولانا خانزي پوینا تر د درې لکو پورې ده.
زمون د ناوګۍ د هسپتال شکم دی په 1904 او یا کې دا جوړ کړی شوی دی. به په 2002 کې کیټګری ډی درجه ته وو تر ډېر خپل بلډینګ دلته جوړ کړی شو. دلته سټاف شته دی چې څومره په غزول بلډینګ کې وغه خپل ډیوټي او وسم کوي چې څومره غي ته سہولیات وسایل ورکول شي. وختنه زمنګ د ولس زادہ چې دلته ډیره زیاته آبادی ده، د ناوګۍ د ټول تحصیل د مومند د ځلې نیم آبادی ده، د ناوګۍ د هسپتال ته د علاج لپاره راځي. نو په دې هسپتال کې چې څومره هم ممکن سہولیات دلته څومره هم وسایل کېدل شي، په کاردار چې هغه په ایمرجنسی بنیاد باندې دلته راوستل شي.
مفتی بلال یاسر د باجوړ نه خبري علي کوي او دی وای چې د باجوړ په خار هډ کوارټر هسپتال کې هم د سہولتونو کمی شته دي، خو د ناوګۍ روغتون بیا داسې دي چې د ډیر بیمار او یا د زخمی شوی تن علاجونه پکې نشي کېدل.
د غرنګي د امبار د پاره، د غرنګي د ټول ناوګۍ تحصیل د پاره، د چمرکند تحصیل د پاره، نواپا سمیشت د افغانانو د پاره، د دوی د پاره یو مرکزی ځای دی. په دغه کې قائم چکم کیټګری ډی هسپتال دی، دا په نوم کیټګری ډی شوی دی. ډیر رش دی په خو ولې خلک چې دلته سہولیات نشته، ډاکټران نشته دي. نو کوچرته دا سہولیات ورکړل شي نو دغه د وجې بعد خار هسپتال نو د نور هسپتالونو نه به دا رشم کم شي، او دلته به په نږدې ځای کې په کمه خرچه باندې خلکو ته د صحت سہولیات میلاو شي.
کله مې چې د باجوړ د صحت د محکمې د ضلع افسر ډاکټر عدنان سره خبرې وکړې نو د مشال رادیو ته وویل دوی د ناوګۍ د هسپتال د سہولتونو د کمی نه صوبایي محکمې صحت ته وینا کړې ده، او ممکنه ده چې ورته دغه ټول سہولتونه هم برابر کړي. د زیاته کړه چې د حکومت منصوبه ده چې دا هسپتال پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا هغه شان هسپتال چې وی خو به سرکاري خو مریضانو ته په علاجونه په نجی توګه هم کولای شي ورته واړوي. دی وای چې بیا به پکې د هر رقم علاج سہولت موجود وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبای اسمبلی غړی او د یاد ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه چیرمن محمد شفیق اپریدی ویلی چې دوی هلته په خبر کې د ترهګری په وخت روانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو عمل پیل کړي او په هغو لرو پرتو سیمو کې نوي سرکاري سکولونه جوړوي چېرته چې د ډیر په خوا راهیسې کومه تعلیمي اداره نشته. د خیبر ضلع کډوال وایي دوی په 2016 کال کې باړې ته ستانې شوي خو زیاتره سکولونه یې تر اوسه اړنګ پراته دي او ماشومان یې په شلېدلو خیمو کې په سبقونو ویلو مجبور دي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په دې راپور کې و.
د خیبر ضلع یو سلومه حلقه نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټه چیرمن محمد شفیق پردای مشال ریډیو ثوی په ټوله ضلع او په خاصه توګه زپل شوی سیمه باندې کې د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د ترګری په وخت ورانه شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار پیل کړای او د نو تعلیمي ادارو لپاره هم صوبایي حکومت ته سپارښتنه ورکړي
چې د مونږ غوران سکولونه بحال شي. په دا باندې خپل طرف نه مونږ یو سخت دریس خپل کړو صوبایي حکومت ته. وزیر اعلی صاحب ته مونږ ریکوست وکړو چې جی مونږ ته د ټولو نه اول فرصت کې د مونږ د غوران سکولونو غم وکړو چې دا باندې کار شروع شي. نو زه تاسو په علم کې دار ولم چې هغه چاینا ایډ تر اوسه پورې نه دی فائنل شوی خو صوبایي حکومت دغه ته فند ویر کړو د مغه مونږ په کوششونو باندې او په هغه غوران سکولونو باندې کار شروع شو چې پوړمبي ځل باندې په 72 سال کې چې په مکلو کم علاقو کې سکولونه نو مونږ به په هغه کې نیو سکول استابلیش کوو.
د خیبر د بیا بحالې څنګه د ریکارډ مطابق په خیبر ضلع کې د ترګری او پوځي عملیاتو په وخت سباند سل سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغه کې اوس د 1400 سکولونو تعمیراتي کار پیل شوی. د باډې سپاک بلی یو مشر سلیم پردی وایي هلته د سپین خبر سرکاري هاي سکول د تیرو لسو کالو راهیسې ویجاړ پروت دی او زده کوونکو د ناستی بندوبست پکې نشته.
او موږ د سپین خبر چکم سکولونه او د الکانو چکم سکول دی کنه هغه مطلب دی چې سټاپ یو ډیر مزیدار ښه کاروای کوي خو اوران دی مطلب دی چې په یو کلاس کې چکم دی اسی اسی او 40-40 او 60-60 کسان دی ناستی بندوبست نشته. خیمه مشله د لیک نو حکومت ول اسی ارزی ته ور کار کړی خو مطلب چې هیڅ قسم ته تعلیم له حاصله موږ په علاقې کې چکم دی کنه حکومت هیڅ انټرست نه اخلي.
50 کلن نور علی پردی وای په علم ګذر سرکاري های سکول کې په خپل هم زده کړی خوسی یوازې ملبا پزمکا پرتا په نظر راځي او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
یاره داس سکول نه دی کنه چې دلته مونږ پهلا په ټاپ کې د های سکول لنګو در دی کنه مونږ په کې سبق ویلې دا او چې په باندې روشي یقین ته په داوګه چې مونږ لا په باندې جوړو روشي چې دای مونږ ګورو په د حالاتو کې په 2009 کې چې کندې کنه چې کله مطلب دی چې د تنظیم مخله رغل وسله وال یې به دغه ورون کړلو په هیڅ په مطلب درې چې غنه پاس ورون پروته بنجر ایم پی ګان وې منه ګون خدا کولای شي کنه چې دغه خلکو له خدای دوک درد احساس ور کولای شي چې د سکولونه نشته مونږ سره موجوده دونه نشته توسو پزمکا گزاراو کو صرف دغه دوک درد پرند غو خلکو لندی روغلی به مور او به پلورا نوستی مونږ یو چې د ټول سکولونه بیا بوت شي په علاقه کې بیا د ترکه کورونه وشي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا محل په ټوله ضلع کې 601 شپېته سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او یوې اندازې مطابق 1,00,000 زده کوونکي پکې داخل دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د سواد په سلام پور کلیک یو ځای تھن یو په شخصي عجائب خانه جوړ کړی چې پکې په سلګونو په خواري د استعمال شانې خودل شي ودي. دغه عجائب خانه چلولو لپاره ورته د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار او محکمې اجازهتنامه هم ورکړي. عجائب خانه ته ځای خلک هم لیدو ته ورزي. ته مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم د غلط ورغلی او په اړه دا ریپورت را لګلې چې د یو گاډ پر غږ پېلي کی
دا یو دا د جوارو ټکول لور دی دا رښبیلونه دی په دې بار شي په خېف کنه بیا به خلکو دا بادولې.
د سواد سلامپور سلويخ کلن امیر خان چې روزګار د لاسو شالونه جوړول او خرڅول دي خوشوقي په سلامپور کلی کې شخصي عجائب خانه جوړ کړي چې پکې په سلګونو کال وړاندې د پښتنو د عام استعمال شیان جنگي او د کروندې اوزار کالي او نور کلتوري شیان اخو دي شوي. امیر خان وایي چې د ډیر مودې راسي پخوانی شیان جمع کولو شوق وو.
دا سامان زیات تر من کم یاران دوستان چې په دې کلی کې سمشرانو پاغو بسلاړم چې یاره کساس سره د سیده ابا واجدا سنخي نو موږ لای راکې زیات تر دسی شوی دی زیات تر ما دسی دی چې کم ځای لیدلی دی اغست می هم دی پیسې می پسې هم ور کړی دی او دا د دې کلو نه خلکو نه می چانا گیفتونه هم حاصل کړی دی نو دې خلکو په تعاون باندې دا سامانونه ما ته راغون شوی دی او د دې نه ما دا یو میوزیم ثقافتي ورسه جوړ کړی دا چې خلک راشي او دا وګوري ډیر زیات خوشاله شي.
عجایب خانی ته د سیمې از د کونکي سیلانیان او مشران هم ورځي. د ناستې کلتوري ځای پکې هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د میزري کټونه او د لرګو میزونه پراته دي. د کلی یو مشر شاوري خان چې د میزري په کټ کې بوج بالښت ته ډډه وهلې وایي چې دغه ټول شیان په خوانی خلکو استعمالول او اوس پکې زیاتره ورک دي.
د دې یو ډیر غټ اهمیت دی کری دپاره د سواد دپاره د پاکستان دپاره ځکه چې دا هغه ثقافت دی چې دا تقریبا په دې ټول ملک کې خور دی او دا نن مونږ خپل ماشومان ته دا خیو چې دا زمونږ مشرانو زمونږ دپاره څومره مهنتونه او څومره کوششونه کړو په څومره هغه اوزار استعمال شوی دي چې هغه نن څوک پیژني نه دا نو د پدې وجه چې دا مونږ ته زمونږ د مشرانو هغه ثقافت دا غو د زمیداری هغه سامان دا غو د جنگ جدل هغه سامان دا غو د اغوستو هغه سامان دا غو د پخپو کولو هغه پیزار دا غو د کیناستو هغه طریقه هغه څنګه و
دا جایب خانی چلونکو امیر خان ورغلی کتونکو ته د پخوانی شیانو پاړه معلومات هم ورکوي
بیا به مالکانو نه بعد بھی زمونږ کم د ګډو نه چې با وړی مونږ را دغه کړو
عجایب خانی ته ورغلی د کتونکو یو ټولګي غړی تیمور خان چې د سوات پوهنتون جرنالیزم څانګې زده کوونکی دی دغه شیان ډیر ګټور بولي.
نن سر زه چې رالم نو واقعي ما محسوس کړل سر چې لکه زموږ پخوانی کم دادا سره یا کم نیکونه سره چې کم هغه هیسټري پاتې شوی وو نو هغه نن ما په خپل سترګ ولیدل او ما ته ډیر زیات فخر محسوسیږي چې نن زه سلام پور میوزیم ته رالم اما ولیدل. الان کې که مونږ سوچ وکړو نو دادا ټوریزم سټوډنټان لپاره هم یو ښه بیسټ اپورچونیټي د اسلام پور کې د شانتي د جرنالیزم څنګه سره څوک تعلق ساتي دا اوس هم یو ښه بیسټ اپورچونټي دی. چراشي بدی باندې ریسرچ وکي که چې ته مونږ ګورو دلته کې زموږ سره هر قسم شیز موجود دی چې پای باندې ریسرچ کړي دی.
د جایب خانی چلونکو امیر خان وای چې د غزې د سیلانیانو از د کونکو او په خصوصي توګه د تحقیق کونکو لپاره خلاص دی او د هڅه کوي چې نور شیان هم په دغه جایب خانه کې کیدي او د راتلونکو نسل لپاره خوندي وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د کورونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دغه کال ډیر تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچي زیات کړي او لست سهولت ورکړي، خو پښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کورونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي کنه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې دا پوښتنې په دې رپورټ کې څرل شوې دي چې تاسو ته زموږ همکار ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبره له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 3 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزمویونه یې ښودلې ده 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه خای په لږه موده کې واپس ته عادي حالات په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا خای ډیر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلې خای ممکن نوي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه. خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي. ول خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.8% راکم شو. یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکوه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سخت فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو زموږ خبرونه او پروګرامونه پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. د نن ورځې پای شیبو تر رسیدلیو لړ خبرونه ل ملیحا مرزا د ناور.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې پښتون ژغورنې غورځنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکونکو پرون په واړه کې راغون شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14 د سند پولیسو په خواست نیولو پر وزیر د کراچۍ په سهراپور کې په جلسه کې د ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پورې شوي خو غیر ردوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 15 کسان مړه شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمېر 9,314 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,94,432 ته رسېدلی. خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 4,00,000 زیات کسان بهتر رغېدلي هم دي. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر ځمکو د کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړی. هغوی پرون په کوټه پرس کلب کې خبري هونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلی د دوی پر ځمکو هاوسنګ سکیمونه جوړېږي او پیسې هم ورته نه ورکول کېږي. چارواکي وای په کابل کې نن په بمی چاودنه کې لکتر لګا دوه پولیس افسران وژل شوی او د دوه پولیس والو په ګډون یو لسی وګړي ژوبل شوی دي. د چارواکو په خبره د بریدونو هدف پولیس وو. د کابل په لوی دیس کې مقناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړل شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس افسران وژل شول او یو لسی وګړي زخمی شو. د نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د دغو چاودنو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د دېونه په پیل کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې لوجې د غیوا د ټول بند او د نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو. د فرانس عامې روغتیا ادارې په بیان کې ویل چې پرون په برتانیا کې میشت یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. د جاپان د روغتیا وزیر ویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان قرنټین شوي.
اوریدونکو هم پردیس ہے دنن ورځی پروگرامونه پای ته رسیدي. ز فرخنده اسد د خبرونو بیان د ملیحا مرزادا او زمون تکنیکی همکارا روهیلا صدران درنا اجازت غواړو. تاسو هم پردیس سپورټیو ریډیو اوریدل شي. زمون لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.